وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي، 15 دقیقې تاسو ته د ازادي راډیوي مجله خبريږي. خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. دا او یو دوه نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه دریمه پنځوسوره لوبه کوي. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شویو کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب به اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
وی د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشیان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عزل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو، 12 تنه د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبه په ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي کانفرنس، سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ په مساواره لوبو دریمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 سیالیو کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې پنځوسوره لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې 2 لوبې کړې. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې د مخه تهران د هالند د سفارت 2 ډیپلوماتان له ایرانه وایستل. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران هالند کې د دوو ایرانی ول اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نوي پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه په ورځ وویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري یې ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په فنزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشنبې په ورځ د پلازمینې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبریالانو او خپلو پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر څلورمه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته ګواښ کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبې په ورځ پر خپلې ټویټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیه بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل او لوستل شئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. لاوروف د دوشمې پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبریالانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمنځ اړیکې ګټورې دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشمې پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چار وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبې پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چار وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дай вы, да Афганистан да сули лапара да Вашингтон цангрэй асазай залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муназами ли дэни лари. Туи ши ари ки жури кири ди. Зма па назар дай у гатавар кардай чи па маснуи давал да сиалай да хацу парзай Халилзали хам жаги си. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Матахида айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да сули мили مذاکراتو په پایلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونه داس مهالسوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په عین وخت کې ارګ ماڼۍ د سولې د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه یې له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني ښودلې ده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلي لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سوله په جګړې او زور نه سیراتلای. تموه په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلي. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې له تېرو اوو ورځو راهیسې روانې دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ وروسته له ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په ویلامي کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو. غرمنی خبری خبرونه هر ورځ په 12 بجو پیلېږي. بیلابیل مطالبه او خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د خبرو کلي شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لوی اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. لبلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلی وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نوې لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیفې نه سي.
د روسیې ولسمشر له آی این اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډاو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا متحده ایالاتونو له وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون پر سر غړونه تورنوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي راډیوي مجله چې کوربتوب یې محبوب شاه محبوب کوي تاسو ته خبر شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د آی این اف یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. د هغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1988 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړون وځي. روسیه او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د آی این اف تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوي اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیه باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. آی این اف د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لومړنی تړون دی چې امریکا او روسیه د هغه کروز یا بالستیک توغندیو د تولید پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 1500 تر 1500 کیلومتره واټن وشتلای سي. واشنگټن او ناتو مسکو تورنوي چې د 9M وسونه وشته دولت غندې په تولید سره د تړون مات کړی دی. د روسیې د ولسمشر د نوې فرمان داسې مهال لاسلیک شوی چې د امریکا او روسیې لوی درستیزانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسیې دفاع وزارت په ویلې لمی سره د خبري رغونکو بللې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي املا تړې.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سیړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولی وو لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریږي، او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اوریدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرښندنو به حماسي ولیکل شي، او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسو له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موهینې پوهنیار سیدی مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي، چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د څرګندونو له مخې د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري نندارې او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شاملو موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1990 نه د 1980 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوال لیکله مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړ.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. د دې ته پرخه خبرې نه کوي. کتاب له اول مخه تر اخر بخو وګورئ یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او له بلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ په پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مارخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق او بلله او غوښتنه وکړه چې د دې تحریک په اړه ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان له جلا سوې وه. وسم چې څوک امانتن په ناسته هغه هم په دې پیچ په پردې خاوره باندې ناسته او دا واقعیت دا دی چې پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسو وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناسته او موږ تاسو ځورئ. زه د دې لپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصولو څیړنې نه دي شوي. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څیړنې نه دي. دغه څیړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پېښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو او دا زموږ اساسي مسؤلیت دی. باچا خان زموږ اساسي یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ اساسي یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یوه پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې جنګ په میدان کې موږ انګریزانو له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شي. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنګ فعال دی، خو د مبارزې هغه لارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتهوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کومې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتهوارې، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چې هغه کې یوازې افغانان کله راځي شرکت کوي خو پښتانه یې. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نومونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف الرحمن سلیم ته ځانګړی وو. نو دغسې غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی دی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړه چې دوا لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. کدا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسو د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزښت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی بای چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه بای چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی بای چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هر ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی د زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي واده بي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نشي لوستلای را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړی دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه پیښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو نو کسل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چلته کتابتونونه وي پونتونونه وي پښتو څانګې موږ ویډیا ورکو لدی علاوه که بیا موږ تاسو کتابونه را پات شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاد خاور کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې دا کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چلته پښتو ډیره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکري او دغه والله خو پر خپل ځای خبره ده ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافري موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماشام ټین موږ خو ترې واجی بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونو خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې ضرور تا نه نورې چې نه غواړم د کتابونو راکړه نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونو به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټول د کتابونو خوشول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه و هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې کمونیزم ته ودرې خو دا غد بغیر سریزه چې موږ دا شی چاپ کړ هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما جډیر قدردانۍ را کړی دی به تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې موږ چاپ کړیو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډیر ریسپانس را کړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې په خوای مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو سره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر لیکه او هغه تپان چې اوس شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه خپل هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې زموږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه مر سره یو جای سی ویتی.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کا او
څومره انسان پخیږي اغمره خبرې تلل کیږي په ټول پوره راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او په ځان هم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینه وه او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثره شي، زړه کې وایي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې وو چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. دی لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړې؟ که کړې ده، په کومه بڼه نوې بڼه یې موږ وړاندې کولی سو، کوي نه سو وړاندې کوي. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولی سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلېږي، او ټولنه د ټولنې زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاو، مثلا د شعری جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولی دلته چې د ښار کې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته، دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلې.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خو دې مینې ته ور پام دی،
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ور پام دی.
مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې.
دا بیت دی وای.
په دې جنگ کې خو دې مینې ته ور پام دی، مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه، چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې وای چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو، یا د ورته نور لکه په دیزوانو دیزوان کول کی هم که مثلا د البته د دیزوان نکلق د سپورت پوخ کشر دی، که د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپال دی، یا که د نورو کې د باز نو مو نخلو، که د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي؟
بیا موایم مینه او درد. ځکه چې ما پخوا سې کومه شاعري کړې، هغه په کتاب هم راواخلي. ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ، هغه ته ټولې کیسې د مینې دي پکې. مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب، یو سوالیه لري. چا راته ویلې ولې سوالیه؟ په 2014 کې ما یو منطق وویل چې موږ دروغ وایو، نو زه مال نه غواړم دروغ وایم، مثلا اغه چاته سې کتاب ډالې کوم نومي نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خکاره ما نوم لیکلې وای ولی اغه نکیږي بیا زمونږ شاعران شي کوي مور پلار ته ډالې پلانی ته ډالې دا غلطی ده چې کله پښتنه ترې کې په کوم اساس دی مور پلار ته ډالې کړي مور یو مور دی فار دی هدیا کلی او بیت په دې ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته ډالې کړي یعنی دا مینه خو دی وای د دې مور سره اغه کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درد کو درد سی وسی لرو ام که پیغه وخت لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړ
تک دی ولستون کی په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته شاعری کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسولیت انتقال اغه مسولیت دی احساس سیمونګي باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسولیت جوړیږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل اتیپي لارې ته برابر کړي اتیفه یې فعاله کړي. مثلا جنگ ده، درد ده، ځینې بیتونه داسې شته. مثلا تیر بیت چې ما وویلې په دې جنگ کې خو د مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخي وزاره لاندې. زه دا تصویر باید وړاندې کړم، هر ورځې په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک هسه ډېر عادي سوي دي، ایتال سره دی بچی دا خبره کوي، کور نه زنګ در پسې راسي، په کابل کې 14 سوي د تپ کې بچی. نو خو ما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي، د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نسته بایللی دي. نو ته زما پوښتنه کوې د دوی بچالي د دوی دپاره باید وښکتو کول سترګو
تاول خبریال وی خبریالی دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوالو راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې و خبر وکړه چې حالات سړی جوړی او څومره سی پخیږي غو حالات سره تجربه زیاتیږي، څومره سی زمونږ په هر ماحول کې تجربه زیاتیږي هغه ماحول سره تاثرات هم راځي مونږ ته. کله تاثرات راسي دی یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي، شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي. مثلا یو تعریف سی شاعر حساس ده، کله سی ته حساس یې په خپل ځما او ته په سټوډیو کې ناست ده خبرې کوو دی مونږ حساسیت دی را پاره دو دی پاره دسې الفاظ دی مونږ له خولې نه راوځي سی هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو. ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري، منفی تاثیر لري، منفی تاثیر خپل شاعری لري، مثبت تاثیر خپل شاعری لري. د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي، مسئولیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلې چې دې خفه کړی وم. ولی بیرته دغه مطالعه خواته سی راغلم، کتابونو مخ خواته سی راغلم، خبریالۍ نه لږ راووتم. نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې، د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه کړه.
ښه، نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو.
خپل شعر مې نه دی یاد، د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم. شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي،
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي، وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترنه جوړ شي. او چې جام د جهالت دی د امید د مېو ډک، چې جام د جهالت دی د امید د مېو ډک، منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي. او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي، زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي، بے خوند شان علم منطقونه ترنه جوړ شي. او چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي، تر څه حد پورې لاړ شي، څه تورې تورې لړې اسمانونه ترنه جوړ شي. او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي، بیا مینه نوي تهمتونه ترې نه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل، نسی په دې کې اشرف مفتون و، محمدي صاحبزاده و، ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، زین شاعران پخوا می لوستیو، ولی یو ځل بیا می یو هغه انګلیسی اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق پالی، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تای تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال می کتاب ته اراده وس کتاب چاپ کوم، ولی کمپیوټر نزوانی وکړه،
نو رک شو که خراب شو.
درې کتابونه رانه وخوړل،
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نور شاعری توفیق ترکې. ډیر مننه. لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې کیسه ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غنی لنډه کیسه دراوړي.
تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی. سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزای، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته د ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. د دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانکریټي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخوانی دیوال دوه چنده سوروار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خوا ته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړوه. لږ ښته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکۍ ډکه کراچۍ تیره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکۍ له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ. ویې ویل، یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد، شاته یې وکتل. د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده. خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو لښه کمزور وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي. غرونه هم تور اوښتي و. څو شېبې ودرېد، تیاره خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس وردننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګاوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بېرته په کراره مړه شو. بېچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته. خودیر و دیبانو، لیکوالانو او خطیز پوهانو د ده ژوند زمانه د یو لسو هجری نه وروسته بللی ده او وایو چې په قوم اپریده او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما ځي باړه جمرود. فرانسوي ختیځ پو ډار مستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قومه پریده او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښه ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دی راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمام لټ په لټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړه پوخ کو خټه، لکلین چلین دل و رای ولی، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه. عزیزانو را نلاس سوارو پسر کر، عزیزانو را نه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه. عزیزانو را نه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مه باسي څټه. اندامونه مې تمام زری زری شول، اندامونه مې تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه کټه. د میرا د قبر زے د پلاہور کی د میرا د قبر زے د پلاہور کی قلندر پس واخ لٹا پٹا دا دنیا میکړه تمام لټ پلټا بیا مینه مونږ دی وښنا پکې پیوټا
یو بینوم اتل او ګمنام سپاهی تل خپل سینس پر کړی او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي خو سنګر نه بایلي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو ګمنام سپاهي خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي
یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شوې چې لتان لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شوې چې لتان لري ما نه دی احوال راځي نه دی خبرې اورم نه می تپوس کوي نه دی سندرې اورم نه می تپوس کوي نه دی سندرې اورم مخ کې به ژر ژر راتلم خدا زلو سندیدم او قومندان سیبم وسخکاری خدا زلو سندیدم او قومندان سیبم غصه کاری ویل یی چې دو میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبې څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې نو چې کله درغلم د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو رښتیا ابی څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خو ګډیر پام وکړه او دادا ته وایي چې جماعت ته یوړي غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ تر هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شوله او د ډزونو رک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑان تا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے
ساتوں کے دے دے خاورے
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو